په هسپانیا کې نن ټول کورنی پروازونه کنسل شوې دي. دا خبرونه.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود. درنو اوریدونکو یو ځل بیا مو زه اسمت ساروان او قادر حبیب د ترشنه آسمان لاندی پروگرام ته هرکلی کوو. نن په دې خبرونه کې د ویکیلیکس لوري د امریکا د ډیپلوماټیکو اسنادو د خبریدا موضوع ده. په لومړي ساعت کې مو هم په دې موضوع خبري وکړې او هغه اوریدونکو چې ونه توانیدل چې په لومړي ساعت کې لمر سره تماس ونیسي کولای شي چې په دې ساعت کې ټلیفون وکړي او زموږ له درنو میلمنو څخه پوښتنه وکړي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم د پوهنسي استاد نجیب محمود د افغانستان د لیبرال ډیموکرات ګوند مشر او د سیاسي چارو کارپو اجمل سهیل په استرالیا کې د پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو ډاکټر احسان آذری زموږ ملمانه دي. همدارس له سویډن څخه ښاغلی عبدالکریم حقانیار چې د سیاسي چارو کارپو دی همدا اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. حقانیار صاحب تاسو ته هم هرکلی وایو. لومړی که تاسو مهرباني وکړئ ووایئ چې موږ خو داسې راپورونه درلودل چې د ویکیلیکس مؤسس جولیان اسانش ته په سویډن کې دوسیه جوړه شوې ده. د دې دوسیه په باره کې ووایئ چې دا دوسیه څومره جدي ده او آیا ځینې خلک خو داسې وایي چې وایي دا په سیاسي انګیزې جوړه شوې ده ځکه چې ولي وایي دا اسناد خپاره کړي دي. دا موضوع څرنګه ده؟
مننه سروان صاحب تاسو اوریدونکو ته خپل سلامونه وایم وړاندې کوم. ښاغلی جولیان پاول اسانج د استرالیا وګړی ده او دی له څو میاشتو راهیسې په سویډن کې اوسېږي. لاس ته دی واړه ګوند چې هغه ته پیرات پارټي ویل کېږي. د هغوی مطلب دا و چې هر څه چې په کمپیوټر کې دي هغه باید خلک په اسانۍ سره وړیا ترلاسه کړي. د هغوی په غوښتنه دی سویډن ته رابلل شوی او دلته یې هغوی ته کار کوو. ده د دې پر ځای چې په هوټل کې ژوند وکړي په یوه شخصي کور کې ژوند کول یوې ښځې سره او وروسته بیا کله چې ده هغه نوي زره اسناد د افغانستان چې لغوت پاکلو ځینې یو له ویډیو کلپ د عراق پاکلو ده چې هغه خپور که بیا ورپسې ورباندې داسې اتهامات ولګېدل چې ګویا د جبري زنا کړې ده له همدغې ښځې سره او یوې بلې ښځې ته یې لاس اچولی ده. اړوند څارنوال په دې هکله دعوه وسروله ولې متاسفانه اسناد نه وو. په وروسته بیا څارنوال د لومړنۍ ادعا څخه یعنې د زنا د ادعا څخه تیر شو او هغه د بې عزتي ادعا اتهام لا هم په خپل قوت کې پاتې وو. ولې په هر حال باندې د ده وکیل ښاغلی بیون خوټیګ په هغه وخت کې د دې څخه دفاع وکوله او دا یې جواب کړ چې د دې په حق باندې جرمي عناصر موجود نه دي او دغه د دې سړي په حق باندې هڅې ناری سړي ویل کېږي. بیا وروسته هغه موظف ترمان هم د خپل ادارې څخه په رسمي ډول نه ول په غیر رسمي ډول تیر شو. کله چې دغه ورستي اسناد د رام مختارس ول دا چې اټکل کېږي چې یا د سویډن د هیواد خلک دا چې اټکل کوي چې په لوی لاس باندې د سړي ته دوسیه جوړه شوه او هغه پخوانۍ خبرې بېرته راپورته شوې. اوس زه وینم چې د اکسپرس ورځپاڼې د په قول چې همدا نن خپرېږي ښاغلی یولیان اسانج په انګلستان کې د ګارډین ورځپاڼې سره نن تماس نیولی ده او ورته ویلي دي چې دوه شاهدان لري چې هغه شاهدان کولی چې د ده په ملاتړ باندې هغه ادعا چې د ده په هکله باندې کېږي هغه رد کړي.
بله در اقانیار صاحب در ارتباط به حضور خود جولیان اسانج چی گفتمش؟ آیا در سویدن است؟ گفتمش که به درستی روشن نیست که در کجاست؟
د سویډن پولیس په دې حق باندې یقین لري چې دای په سویډن کې موجود نه دی او خپل دا اوس و چې دای لګاډیم ورځپاڼې سره د اکسپرس په قول یعنی د سویډنی ورځپاڼې اکسپرس په قول باندې د نن په انګلستان کې د ګاډیم ورځپاڼې سره تماس نیولی دی او په دغه حق باندې خپل د دوو خپلو شاهدان هغه شاهدان چې د ده په دفاع کې قرار لري یا هغه اتهامات چې د ده په حق موجود دی هغه ردوي. دی د خپل وکیل بیون هوټیک له لارې تماس نیولی دا کوشش کوي
بله حقانیر سی
پولیسو ته قناعت ورکړي چې دای په دې حق لباندې بیگونه دی
زیات مننه حقانیر سی به پوښتنه درته چې زموږ ځینو ملمنو داسې نظر درلود چې په دې ویکیلیکس په اسنادو کې د امریکا او د امریکا د ډیرو نږدې متحدانو په باره کې داسې اسناد نه دي خبره شوي چې دوی ته ضرر ولري آیا د سویډن په باره کې داسې اسناد خبره شوي دي چې د سویډن د خلکو توجه زیاته ځان ته جلب کړي وي یا عکس العمل پارولی وي
د سویډن په حق لري چې نن تر سترګو کېږي که څه هم وي تر اوسه په میډیا کې نه دی راپورته شوی ولې یو څه چې خلک ورته حیران پاتې دي هغه دا چې دا سړی کله چې سویډن ته راغی هغه د شخصي ماموریت په شخصي ماموریت باندې دلته راغلی و ولې وروسته بیا دلته یوې ورځپاڼې سره چې هغه ته افتن بلاد وایي دلته یوې ورځپاڼې سره همکاري پیل کړه او داسې دی یو نامعلوم کس و دلته دومره مشهور نه و اوس د سویډن خلک حق پاتې په دې حق لري چې دا سړی ولې سویډن ته راغی او کله چې سویډن ته راغی د خو شخصي کار کاوه څنګه د وکولای سوای له سویډن څخه دومره د سویډن د نت په د کمپیوټر سویډن څخه د کمپیوټر په وسیله باندې دومره اسناد راغونډ کړي آیا په سویډن کې هم له ده سره کوم څوک د دغه اسنادو په راغونډولو کې لاس لري او که نه دا د سویډنیانو یا د سویډن د وګړو دپاره یو لوی سوال ده او خپل د سویډن سیاستوال یې وارخطا کړي دي په دې خاطر چې دغه ټولې چارې چې ترسره کېږي دا د سویډن له هېواده ترسره کېږي او د سویډن هېواد یا سیاستوال دې ته په ډېر غور سره ګوري او کوشش کوي چې څنګه زر کولی چې له دغه سړي څخه ځان خلاص کړي دا یو عمومي اټکل ده دلته ولې په هر حال باندې زه فکر کوم چې د سویډن په عقله باندې د تر اوسه پورې داسې څه نه دي خپل کړي چې د سویډن د هېواد د سیاست یا د اقتصاد په تاوان دي تمام
تشکر میکنیم از شما عبدالکریم حقانیار از سویډن خب شنونده از رادیو آزادی در برنامه امروز زیر آسمان کبود قسم قبلا هم گفتیم در ارتباط به اسناد افشا شده محرمانه دیپلماتیک ایالات متحده آمریکا صحبت میکنیم که در این اسناد در ارتباط به افغانستان هم مطالب به نشر رسیده از جمله گفته شده که حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از جانب حلقات داخلی خودش ضعیف و در برخی از مواقع بی توجه به نیک و بد خوانده شده که میتونه یک به اعتمادی را در داخل حلقات داخلی رئیس جمهور کرزی به گفته برخی از رسانه ها ایجاد کنه. همچنان رئیس جمهور کرزی از طرف سفیر ایالات متحده بر استناد ای اسناد در کابل یک شخص فاقد بصیرت و ضعیف خوانده شده و وزیر مالی افغانستان عمر زاخلوال هم روی این موضوع صحبت کرده و بر اساس ای اسناد گفته که کرزی یک مرد بسیار ضعیف است که به واقعیت ها گوش نمی دهد. در ارتباط به فساد اداری در افغانستان هم مطالب در اسناد ویکیلیکس به نشر رسیده و گفته شده که معاون سابق رئیس جمهور افغانستان احمدضیا مسعود با 52 میلیون دلار نقد افغانستان را ترک کرده و به امارات متحده عرب رفته. امروز رئیس جمهور کرزی در کنفرانس خبری که در کابل داشت در این موارد صحبت داشت که بخشای از صحبت رئیس جمهور کرزی میشنویم که البته به انگلیسی صحبت کرده به زبان انگلیسی و با ترجمه دریش یک جای است.
مخای داخل بال در این مورد تبصره هم کرده است. فکر میکنم امروز صحبت خواهند داشت. این گفته ها درست نیست. حقیقت ندارد. میخوایم بر تایم دوره اصحار بکنم این که افغانستان کشور فقیر هست. کشوری که سده جن گنام نیره پشت سر گذاشتانده است. بعد نظر داشته این شرایط و این وضعیت ما و کشورهای آسیایی شمول افغانستان و پاکستان ما هنوز با این طریقها بلد نیستیم. ما خیلی ساده هستیم. ما بیشتر به همدیگر خود اعتماد میکنیم و این یکی از خصوصیات جوامع آسیایی هست. چیزهایی را شما میتونین بشنوین از زبان یک تعداد در برابر دیگران، اما این مسئله نیست که باید خیلی به دقت و باید اعتماد کنین.
شاید بعضی
وجود داشته باشد، بعضی اظهارات توسط وزرا و اینا وجود داشته باشد، در شهر هم وزرا چیزهای میگن، اما ما چون ویکیلیک نداریم که او را باز نشر بکنیم در مورد گفته های خودشان علیه دیگر
شد.
من میتونم حتی نام چند وزیر بیره بر شما بگیرم که در مورد حکومت شان و جمهورشان به ما چیزهایی گفتند و همچنان نظامی هایشان و چگونه اونا در بعض حالات خیلی هم در برابر هم دیگر خیلی جدی هم برخورد میکنن، اما اصل موضوع این نیست. ما یکی از مسائل خیلی مهم این ویکیلیک خدمت شما یادآور میشم که باقی مانده را تشریح بکنه برای ویکیلیک اسناد محرم وزارت های سفارت های آمریکا را نشر میکنه. مثلا در یکی از اونا گفته بود که معاون رئیس جمهور افغانستان 52 میلیون دلار پول نفت را با خود به دبی انتقال داده. من فکر میکنم اگر شما 52 میلیون دلار را با هم یک جا بکنین به صورت پول نفت، فکر میکنم شاید بیش از 30 بکس شود. حتی
six suitcases. Can someone carry 30 suitcases with
bags شبه. آیا کدام کسی را دیدین که 30 بکس با خود جای انتقال داده؟ بتن پول نفت.
Yesterday I read in the WikiLeaks
من دیروز هم در WikiLeaks شنیدم که این در این با کرون ناروی گفته شده بود، به این معنا که 53 میلیون نارویی بوده که حدود 100 بکس خواهد شد. آیا ممکن هست که کسی با خود پول نقد را 100 بکس را در کشور دیگه انتقال بده؟ و حکومت امریکا همواره و هر روز با ما در مورد فساد اداری صحبت میکنه، هر روز با ما یک قضیه $5,000 حتی به اطلاع ما میرسه. چطور ممکن بوده که این مسئله را با ما در اون وقت جریان قرار ندادن؟ چرا این محرم گذاشته شد؟ چرا در مورد وقت در صحبتهایشان با ما در مورد فساد اداری از این موضوع یادآور نشدن، در حالی که هر روز در این مورد با من صحبت میکنن؟ بنابراین این خیلی جالب هست و این موضوع دو
رویه را نشان میده.
پس ما نمیدانیم چی کنیم در برابر این اسناد. آیا ما باور میکنیم به گفته های این اسناد و یا نه؟ من فکر میکنم، من شخصا باور نمیکنم. از طرف افغانستان باید بگویم ما باور نمیکنیم.
بله، جا اگر سرگندونه چه شغلی کردینن پای و خبری غونډه کې چې د پاکستان صدر اعظم هم ورسره وکړي. البته دا خبرې موږ د افغانستان له ملي تلویزیون څخه ثبت کړې وي.
ډاکټر صاحب، یو چیز قابل توجه بود پیش از اینکه در ارتباط با صحبت‌های رئیس جمهور کرزی خصوصا در مورد فساد اداری از ډاکټر صاحب ازری بپرسین، این بود که رئیس جمهور کرزی رو یک نکته پافشاری داشت، گفت که این اطلاعاتی که در این اسناد انتشار یافته به این باور نداره.
بله، ډاکټر صاحب ازری د فساد په برخه کې د شغلې کرزی د دغه څرګندونو په اړه ستاسو تبصره څه ده؟
خوایم په ډیر تاسف سره کرزی صاحب له واقعیتونو نه یو ډول تیښته کوي، هغه واقعیتونه نه څرګندوي. دا د ده یو ډیر زوړ عادت ده. د ده په دولت کې فساد داسې مرحلې ته اوس رسېدلی ده چې د ده د دولت بنسټونه یې بیخي جنایي کړي دي. دا واقعیتونه چې په ویکیلیک راغلي دي، څه وخت څه موده مخکې خپله په هغه الوتکه کې چې کرزی صاحب هم ناست و، دوی یوه کڅوړه پیسې د ایرانیانو نه راوړي او هغه خپله کرزی صاحب اقرار وکړه چې هو موږ راوړي دي. نو چېرته که داسې یو د بل هېواد جمهور رئیس داسې یو عمل وکړي او د هغه معاون $2.5 million بل هېواد ته ویسي، نو هلته به څه کېږي؟ دا خو ډېره لویه جنایي مسله ده. هغه هېواد بیخي په بل مخته دغه دولت چپه کېږي، ولیکن په افغانستان کې د ځینو ملحوظاتو له خاطره دغه مسایل تر اوسه پورې پټ پاتې شوي دي. او د فساد کرزی صاحب د افغانستان کې فساد، د غرب سره فساد، مقایسه کړي چې دا هر چیرته ده لبد مرغه دا واقعیت نه لري او کرزی صاحب له ډیره بد مرغه د دسی ادارې مشر ده چې هغه اداره نه یوازې ممثل اداره د افغانستان نه ده هغه انساسات جنایي
ډاکټر صاحب بازاري د احمد ضیا مسعود لخوا د $250 میلیون د وړلو په ارتباط کې کرزی صاحب خو قسم وایي چې دومره ډالر خو به شاید دیرش بکسه شي او څو بکسه به شي او د وړل به څنګه وي دا خبره به په خپل ځای پرېږدو لیکن یو پښتنه ده چې کله نړیوال هم له دې موضوع خبر ول کله دوی خبرېدل نو ولې دا موضوع نه افشا کوله که څه هم په هغه وختو کې داسې خبرونه خپاره شول چې په اماراتو کې د افغانستان یو جګپوړی مقام نیول شوی دی له ډیرو پیسو سره نو فکر نه کوئ چې غربیان هم په دې کې ملامت دوی باید دا مسایل مخکې له مخکې افشا کړي وای
اخو صحیح خبره ده دغه د پیسو نقد او پیسو تورم سپ کابل کې راغلی ده او خپل د افغانستان د مالی وزیر دا په ډاګه کړی چې $4 میلیارډ له کابل نه په دې 2-3 کلونو کې تښتول شوي دي دوبۍ ته انتقال شوي دي په نقد پیسې دغه نقد پیسې خو ټول پوهېږي چې له کومه منابع راغلي ټول د امریکایانو د ټاکس پیسې دي د امریکایانو د مالیې پیسې دي چې دوی راوړي افغانستان ته په شخصي جیبونو ته ورځي دا پیسې ملت ته نه ورځي یا هغه اهداف چې دوی لري دغو پیسو نه هغه اهداف قطعا مد نظر نه نیول کېږي دا پیسې ځي د کرزي د جکپور حکومت مقامات دا پیسې اخلي او بیا یې خارج وری. البته دا خو یو موضوع ده چې دا لس کاله کې په سلها و نمونه مګه لیدلی دي چې په افغانستان کې ګیر شوي دي ډېر لوی لوی بانکونه ګیر شوي په غلا په غلا ګیر شوي دي په شور ګیر شوي په لوټ
ډاکټر صاحب همچنان وزیر مالی افغانستان گفته که بیش از $4 میلیارد از افغانستان خارج شده اما وزیر به گفته وزیر مالی افغانستان این پولهایی بوده که از قراردادهایی که جامعه بین المللی در اختیار سازمانهای موسسات غیر حکومتی یا شرکتها در اختیار اونا گذاشته از او پولها خارج ساخته شده از افغانستان. خب میخوایم که از مهمانای ما در استادیو کابل بشنویم استاد محمود نظر شما چی است در این ارتباط؟ رئیس جمهور کرزی میگه زمانی که اگر 5000 افغانی یا دلار رشوت داده میشه به ما اطلاع میتن اما زمانی که به این اندازه پول انگفت از افغانستان انتقال داده میشه چرا اطلاع داده نمیشه؟ یک سوال را مطرح میکنه دیجه بله بله صدای ما را میشنوید؟
اخبار بله ما میخوایم گپ تکرار کنم ما میخوایم بگم خدا اشاره بکنم و اویست که رئیس جمهور تاکید میکنه که اخبار نشر شده در ویکلیکس واقعیت نداره در قدم اول باور ما هست که اخبار واقعیت داره برای اینکه مسئولیت وزارت امور خارجه امریکا خیلی بالاست و آسیب پذیریش به حد اقل است با حد تشکیلات قوی امنیتی که وزارت خارجه آمریکا یا پنتاگون یا ساهر دفاتری که اسناد محرم وزارت خارجه آمریکا را پیش خود سیو میکنن مشکل است که در حوج دستبرد صورت بگیره و یا هی که از طریق شبکه های اینترنتی به او دسترسی پیدا بکنن باور من هست وقتی که مسئله خود امنیت آمریکا و سیاست خارجه آمریکا در نشریات ویکلیکس زیاد آسیب نمیبینه پس معلوم میشه که این بخش دیگه از عملکرد سیاست خارجه آمریکا می باشه یعنی باور من هست که در هینجا بین نشریات ویکلیکس و راهبرد سیاست خارجی آمریکا یک نوع پیوند وجود داره و ناممکن است که یک شبکه خبررسانی بتونه اخبار خیلی معتبر با یک حجم بسیار بزرگ به دست بیاره در پلوش تا اندازه زیاد را وقت که به مسائل فساد در افغانستان میشه بدون این که ما یک برنامه تلویزیونی یا یک پرس کانفرانس داشته باشیم که در هو از نشریات ویکلیکس صحبت بکنیم یک بار واقعا به عمل کرده دولت افغانستان و وضعیت موجود در سیستم اداری افغانستان نگاه بکنیم بدون از او هم بسیار وضعیت بد وجود داره غصب زمین ها هزارها هکتار زمین غصب شده. عملکرد دولت در این زمینه چی بوده؟ مشکلات زیاد در سطوح‌های مختلف دولت افغانستان در دفاتر وجود داره. دولت در زمینه چی کرده؟ بارها از فساد داری و سپردن دوسیه‌های مقامات عالی رتبه به سالان والی صحبت شده. عملکرد دولت در زمینه چی بوده؟ بعضن دولت یاد کرده که بعضی کسان را که با کشورهای خارجی ارتباط داشته دستگیر شده، اما از افشای نام از اونها خودداری کرده. افغانستان موزیم از مشکلات است که به یک نحو با فساد ارتباط داره و اگر تکیه یک نشریه بین المللی به یک بخش از فساد افغانستان صورت میگیره، باید ما او را قبول بکنیم. بیش از هان که اخبار جعلی و نادرست بدانیم، این خوب است که او را معالجه بکنیم، تداوی بکنیم.
بله اما استاد محمود، اینجا یک مسئله برای قسمی که شما گفتین مشکلات زیادی وجود داره در افغانستان، تشبیه دادین افغانستان را به یک موزیم مشکلات، اما وقت امروز در صحبت‌های رئیس جمهور کازاخ وقت زمانی که ما شنیدیم، اونا گفتن که این اسناد انتشار یافته درست نمیباشه و مثلا از وزیر مالی افغانستان یادآور شدن، گفتن این مطالبی که در ارتباط به وزیر مالی انتشار یافته درست نیست و زمانی که وزیر مالی در مورد نقش سفارت آمریکا به گفته رئیس جمهور کرزی در کشیدن پولها از کابل بانک صحبت کرد، رئیس جمهور کرزی گفت که من به وزیر مالی گفتم که آماده باش که چیز پیش خواهد آمد. یک نوع بی‌اعتمادی، یک فضای بی‌اعتمادی را ما می‌بینیم که میان دو متحد عمده در افغانستان، که عمده ترین متحد افغانستان فعلا امریکاست، ایالات متحده امریکا از متحد استراتژیک عنوان میکنن و میگن که خب مشکلات خرد ریزه در تعاملات استراتژیک میاد. زمانی که دو متحد استراتژیک با مشکلات و بی‌اعتمادی روبرو باشن، افغانستان چطور میتونه که از این مشکلات راهی پیدا کنه؟
البته باور ما هست که دوام این مشکلات تا اندازه زیاد تیرگی رابطه به وجود آورده که اکنون ما شاهدش هستیم. به طور مثال زمانی که رئیس جمهور امریکا شب گذشته به کابل آمد و هیچ ملاقات را تحت هیچ شرایط با رئیس جمهور انجام نداد، معلوم میشه که دیگه هزو صحبت‌های روابط استراتژیک با تیم موجود وجود نداره. یکی ما ملت افغانستان داریم، یکی ما جغرافی بنام افغانستان داریم، یکی ما تیم موجود داریم. رئیس جمهور افغانستان فکر نباید بکنه که بدیل در مقابل ازو وجود نداره. غرب در افغانستان سرمایه گذاری کرده، همکاری کرده و در پلوش برای امنیت خودش به افغانستان سرباز فرستاده. پس در صورتی که موقعیت غرب در افغانستان با خطر مواجه شوه، خونا آماده به هر نوع عملکرد جدی در قبال وضعیت موجود خواهند بود. ببینین وزارت خارجه امریکا که اخبار از اوج به سایت ویکلیکس نشر کرده و دست پیدا کرده، فکر نکنم که هیچ مقام امریکایی او را نادرست خوانده باشه، بلکه بیشتر صنایع امریکا، وزارت خارجه امریکا در زمینه ابراز نگرانی کردند و اونا ابراز کردند که این میتونه به بدتر شدن روابط بعضی کشورها بیانجامه و بعض دولت‌ها را دچار مشکلات داخلی خودشان بکنه. برای اینکه اکثر این نشریات نشان دهنده ضعف اعتماد میان دولت هاست، و طور مثال وقتی یک مقام ارشد دولتی از رئیس جمهور انتقاد میکنه، پس معلوم میشه که تیم موجود هم از رهبری موجود زیاد دلخوش نداره. این تا اندازه زیاد میتونه مشکلات داخلی را به وجود بیاره و فکر نکنم که رئیس جمهور کرزی این مسئله را رد بکنه که در شرایط موجود در افغانستان مشکلات وجود نداره. همه مشکلات وجود داره، اما زمانی که این مشکلات تبلیغات وسیع برای صورت میگیره و این مشکلات جهانی میشه و این مشکلات به گوش فرد افکار عامه جهان و مردم افغانستان میرسه، وقت نگرانی رئیس جمهور چند میسازه. در غیر هان باور من هست که رئیس جمهور از تمام مشکلات موجود و خصوص در بود فساد اداریش آگاهی کامل داره، اما ای که توان مدیریتیش تا اندازه زیاده و تحلیل رفته ای بحث جداگانه است.
بله.
ما باید واقعیت های موجود قبول بکنیم و هی که غرب هکنون نمیخواد با تیم موجود در تماس باشه و یا بعض وقایع یا حوادث در داخل افغانستان افشا میکنه، کوره به عنوان یک واقعیت تلخ باید قبول بکنه.
بله دیر زیاد مننه. اوس دو لندن تا د سیاسی چارو کارپو فدا محمد نظری لغه ځای را سره ده. نظری سپ تاسو ته هرکلی وایو. دی ویکیلیکس په سندونو کې یو موضوع هم له برتانوي ځواکونو سره مرتبطه وه. په دغو سندونو کې د ښاغلي کرزی له قوله ویل شوي ول چې دوی په د برتانوي ځواکونو په عملیاتو باندې باور نه لري او دوی وایي همدارس د ګلاب منګل له قوله ویل شوي ول چې برتانوي دوی ځواکونه الته شنه جنگیشي او دوی ځکه دی امریکایي ځواکونه غوښتنه کړې و. د موضوع په انګلستان کې څنګه عکس العمل درلودلې دی په دې مطبوعاتو په برخه کې او د رسنوي په رسنوي کې
مطبوعاتو دا خبرونه نو کې په احتیاط خبره کړې دي ځکه دا د ویکیلیکس کیسو یو اندازه مطبوعات او سیاستوال دلته ګنګس کړی دي. خو د بریتانیا یو نظامی چارواکی چې پخوا یې په هلمند کې دریم غونډ اداره کاوه سوارت ټول چې یو ستر جګپوړي جنرال دی چې ځای هغه پر دې مسله باندې تعصب ښکاره کړی دی او ویلي دي چې دا د هیچ چا په ګټه نه ده. ضمناً فقط نیم ساعت در مخه د خارجه وزارت د افغانستان د ډیسک یوې نجلۍ ما ته وویل چې نوم یې وانخته سي. د هغې مطلب همدا و چې د 2006 2008 کال رئیس د هلمند ولایت او پر چوکۍ باندې د امریکایي او برتانوي کرزي اختلاف سته. د هغه وخت څخه هم د کرزي پیشنهاد اصلا دا و چې شیرمحمد اخونزاده چې په خط علیزی دی الته باید والی سي ترڅو د هلمند د اکثریت چې په علیزی قوم پورې ارتباط لري د هغو توجه ځان ته جلب کړي. خو انګلستان پر ګلاب منګل باندې ټینګو او همداسې دی راته وویل چې په هغه کلو کې په 2006 2008 کې د ایسای هم کوم سړی حمایه کاوه او د کرزی باندې فشار اچولی و چې الته باید والی سي. او هغه سړی الته یو پښتون سیاستوال و چې بیا وروسته په لندن کې اوسېدی. نو دی وای اصلي دا جګړه او جنگ چې دی د هغه ځای پر والی باندې دی چې پرزیدنت کرزی خوش نه دی د ګلاب منګل څخه منتها دی راته وویل ول مرته تعجب د دې څه کو چې انګلستان چې هر وخت یې د ګلاب منګل حمایه کوله په دا کیسه کې دی څنګه زموږ پر ضد باندې خبرې کوي. اما د دې ګمان دا و چې ممکن دا د 2009 کال خبرې وي. اوس وضع نو کوي تغییر کړی دی. اوس ګلاب منګل هم د انګریزانو ده کوي منتها په سنګین او مساکلات چې دوه هغه اساسي سنګرونه دي د هغه ځای چې اوس انګریزي قواوې وتلي دي هغه تقریبا ټوله اوس د امریکایي قواوو په لاس کې.
نه دا خبرې له مخکې وخت سره ارتباط لري هغه وخت سره چې انګلیسي قواوې هلته ځای په ځای وي. خو په هر حال زموږ مخکې یوه اورېدونکي هم ټلیفون وکړو هغه هم ویل یعنی دا صرف د افغان چارواکو نظر نه دی ځینو افغانانو نظر هم دا دی وایي انګلیسانو به محافظه کاري کوله کوشش به نه کوو چې جنګ وکړي له طالبانو سره مخامخ شي. لیکن کله چې امریکایي قواوې غوسی متورغلي دي دوی په ځای هلته وضعیت بدل کړی دی دوی له طالبانو سره جنګیږي او هغه سیمې ترې نیسي. داسې یوه مسله شته که څرنګه
دا خبره ډېره دقیقه ده ځکه انګریزان د دې اکثر څخه د طالبانو سره د خبرو پر خوا و او پر خوا دي برعکس امریکایان ویني د جنگ پر خوا دي. دا خبره د دې پر تک جنگي تاکتیکو او جنگي برخورد باندې به تاثیر نشي پاتې کېدلای. دلته روزنامه او ورځپاڼې ډیپلوماټان ټول په دې عقیده دي چې د انګلستان دولت د سولې ډیر پر خوا دي. په دا خاطر هم د لندن کانفرنس ته دایر شو هغه د دولت د پالیسی تر فشار لاندې وو او وروسته دې کوشش وکړي چې د کابل کانفرنس هم د انګلستان د دولت پالیسی تر فشار لاندې وو. د دواړو څخه هم امریکا ډېر چندانې خوښ زړه نه درلودي.
بله تشکر نظری صاحب از شما و حال هم به شنونده های رادیو آزادی نوبت میتیم چرا که از شروع ساعت برشان امرایشان وعده کردیم. شنونده هایز میتونیم به شماره 0799-203-540 و 0700-822-755 تماس گرفته نظر و پرسشتان کوتاه با ما و مهمانای ما در مورد موضوع برنامه در میان بگذارین. شنونده هم روی خط داریم و می لحظه بشنویم که از کجا تماس گرفتن. مهربانی صاحب
زن معرفی کی؟
السلام علیکم سروان صاحب بسم الله.
و علیکم السلام بسم الله صاحب مهربانی وکئ.
سروان صاحب ستر ډیر وخت زپ سفر ما او بس تاسو خو سلامونه وایم ملمنو تم ټول افغانانو ته او له هر څه مخه یو د خوشحالي خبره چې زموږ د کرکټ ټیم له ډلې برای سکاټن ته ماته خپل ټول افغانان ته برای
سلامات سلامات زه کور دی ودان چې دا موضوع دی یاد کړ مهربانی
بفرمایئ. اوس به تاسو درې ټکي تک اجازه راکړئ سروان صاحب. دی وکلیکس اسناد کرښتیا هم ناسم وی نو خو په مقابل کې دلایل وړاندې سي رد سي او کرښتیا وي نو مخ په دوه ګوتو نه پټېږي. دا خو په کوم دیموکراسي او ازادي باندې ګزارونه دي، ولې هغه تعقیب سي، ولې عدلي قضایا یې رامختصي په صورت رازو دا دوه مسلې ته چې ښاغلی اوباما پرون بګرام پورې راورسېده او له ښاغلي کرزي سره یې ونه لیدل، زه فکر کوم چې دا نه تنها ښاغلي کرزي ته بلکې موږ ټولو افغانانو ته تفهیم ده چې موږ باید لږ خپل ګریوان ته سر چټ کړو، ملي یووالي ته توجه وکړو، که موږ چېرته زور ولرو نو خپل حیثیت به وساتو. یعنې داسې یو چلند نه له ببره کارمل سره سوی
بسم الله صاحب دوی ویلی دی راغلی هم دی هدف لپاره، خو ویلی چې تخنیکی ستونزه وه یا د هوا د خرابوالي مسله وه. خو خیر که راشئ ویکیلیکس ته راشئ، ویکیلیکس په باره کې څه وایئ؟
هغه ته به مرسته خو دی هم ور تللی شوی بګرام ته پرکې نه کو سردلي و پارس ته راځو. دې ته چې د ویکیلیکس دغه یعنې داسې مدارک دي له منطقي لحاظ نه چې یو د بل سره سر خوري تړاو لري او داسې خپرېږي، دا هم داسې ساده خبر نه دی چې هغه د په خپل زور او په خپل جرات سره دغه کې دا یو داسې یو پلان دوی. زه فکر کوم چې دا به یو بل اوباما یي کومجه کې به بیا یو څوک پینسي یو سیمه به بیا د اشغال لپاره برابرۍ د ویکیلیکس په نوم باندې پارس دا هم یو
وریان خبرې
ته د کاري صاحب دغه خبرې زه راتومه چې دوایي په دېرش صندوقونو کې به دغه ډالر وړل کېږي. دلته ډېر لر هسته بانکونه شته، د کابل بانک دا تیاري لري، مسعود یا مسعودي پارس کې پیسې وړاسي او په هر ځای کې درغلې ده، قدم په قدم درغلې ده په افغانستان کې. ولې خو په مجموع کې بیا هم زه له لوی خدایه دا دغه سوال ورته کوم چې موږ افغانان نور په هوش کې، نور هم اتفاق کې او له دغه بدنامو یې څخه خلاص.
تشکر بسم الله صاحب از
بل نظر شما لرو ځان معرفي کوي او ساجي راډیو ده.
مهرباني صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
پرون ته تاسو ته دا راځو مې نومونه پرون ته سلام عبد الله تاسو ته سلام ده کوم.
مهرباني کوي دا ټلیفون اواز دې خرابې شي، لطفا
موقعیت ته نه تغییر نه
کوي، په یو ځای کې ودرېږي چې لکه سی باد او شمال هم سبب کیږي چې تاسو اواز خراب شي. مهرباني اوس خدای غنیمت دی
ترون ته د لونو نه پښتن لرم مخې لږه من نه زړه کې څه مخې سره وکړل ټول حساب مخې.
بیاین شما سرم سوال اگه بتانیم سوالتان رو بگیریم از نظرتان بگذاریم بفرمایید.
یک سی آواز دیستم
داره دیم سوال
نمیشعر مکسیم بکنه خطور که از مملکت بریفیلا آزاد نیست، خوریت ندر پر ملی مسائل که هر حال دوان تا بخوادی ایرانی داری تبینی شده و همون سی تاکن و پایل انتخابات و تاکن و تاکن اعلان کرد نیست کارانوی 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 خراب هوا تخنیکی ټول مېرمنانو مخکنه دا ده چې ویکیلیکس کوم اخبار چې و خپرې کړل وایي تر څو چې ونه باد نه کاروان ته ونه نه خوري دا هر څه دي رښتیا دي. خو څه کول پکار دي؟ دغه کابینه چې ویکیلیکس وایي چې یو وزیر پکې د اقتصاد تفصیل نه دی، نور ټوله کابینه همدا چې ټول متخصصین دي ملت اډوکي اوس دې کلو چې هر څه دغه کابینه آیا د کومرګان دوی چې دوی به راوغوري دوی نه پوښتنه کوي کوم فساد شوی ده جواب یې ورکړي یا دغه کابینه افلاسي لوی سرنونی خو د امریکا ورته اهمیت نه ورکړي پرېکړې بېرته ردي. دغه مې پوښتنه ده.
بله ډېره مننه. لیکن تاسې دا خبره کوي د کابینې خبره کوي او په ویکیلیکس وایي چې د مخدرو موادو قاچاقبر او جنایتکاران خوشی شوي دي. البته د ویکیلیکس د اسنادو په اساس سهیل صاحب دوی ته که تاسې ځواب وایست، زه خو کرشتیا درته م ډېرې په خبرو نه یم پوه شوی، که تاسې پې پوه شوي یاست لږ لږ پې پوه سوی م ډېر نه، مهرباني وکړئ.
په هر حال غواړم چې ټوکه غوندې هم دغه کومه ولسمشر کرزي ډېر ښه محاسبه کړې چې وایي $250 میلیون کېدای شي $2.5 شي، نو دا په دې معنا ده چې د ښه تجربه پکې لري، وړي را وړي دي معلومه ده چې څومره کېږي. په هر حال باندې په دې دغه په خبرو کې یو بله مسله هم ده، هغه چې غواړم بیا د ورور چې پوښتنه وکړه د هغه وروسته ځواب ورکړم. هغه خپل په خبرو کې دا موضوع مطرح کړه چې د متحده ایالاتو د ځینی غربي وادونو په پالیسي کې ډبل سټانډرډ سی یعنی دوګونه سیاست لیدل کیږي په دې کې شک نشته چې ولسمشر دقیقه خبره کوي ځکه چې دوګونه سیاست دا چې کله وګوري خارجه وزارت یو خبره کوي سی ای بل خبره کوي سپینه مانی بیا بل خبره کوي نو راشو اصل موضوع ته چې کوم وخت کې خارجی وزارت دا موضوع مطرح کړ چې د ولسمشر رور خاغلی ولی کرزی په اداري فساد او په قندهار کې په ناامنۍ کې او بلاخره په مخدره توکو په قاچاق کې برخه لري نو تاسو ولیدل چې سی آی ای په شدت سره د مخالفت وکړو یعنی دا په دې معنی ده چې د متحده ایالاتو په خپل کړنو کې او په خپل پروګرامونو کې دغه دی دوګانګي وجود لري ځکه سی آی ای دا خبر وکړه چې د یو خه منبع د معلوماتو ده او د خه کول شي چې د ځنی د سی آی ای کوم پروګرامونه چې دي په کار واچوي
نو دا خو بیل موضوع ده چې هغه جلا موضوع ده لیکن سیاسي خدانه دی ویل چې دی په مخدره موادو کې لاس نه لري
په هر صورت باندې یعنی دا خو په دې معنی ده چې اوس بحث په دې باندې راغی چې کنه چې ولسمشر کرزی دا موضوع مطرح کوي چې ولی دا خبره مخکې دې نه چې دوی رسنۍ ته وباسي یا د ویکلیک تلار نه خبرې ماته ولی مخکې دغه نه وایي
تاسو وګورئ
چې څو ځله دا موضوع مطرح شوی کچرته
په دې اسناد کول شوی دی چې څو 50 کسه قاچاقبر او جنایتکار خوشی کړی دي یا په ځلونو څارنواله یو امر کړی دا امر مغل ته پاته شوی دی ير شوی دی په ډیرو مواردو کې د حکومت اقدام نه کوي وای غیر فعال دی
زم دا خبر کوم ګورې چې هغه دا ګیله کوي چې ولی نړیواله ټولنه او مخصوصا متحده ایالات مخې دغه نه چې دا موضوع ما سره شریک کړي نو ولی دا اطلاعات مونږ ته نه راکړي نو څو ګورې چې هغه دا کار کړی دا کله چې د خغلی ولی کرزی پاک له باندې دا موضوع مطرح کړل نو ولی ولسمشر دې جدي پلټنه ونه کړه دا موضوع ښکار نه کړ او سرګند نه کړ چې آیا واقعا دا په کې خېل او کنه ده کوي د ثبات کړ ثابت کړو کنه دې باید ثابت کړو نو پر دې اساس باندې دا موضوعګان چې دوی په پټ طریقې باندې د ډیپلوماټیکو لارو نه یا د نورو طریقو باندې غوړي چې خپل لوړپوړو مقامات ته ورسي د لپاندې کې د زکه چې هر وخت کې هغه کوم اقدام کړی نو بیا ګټ نه دکړي یعنی لکه دوی په خپل اسناد کې دا خبره کړې ده چې دوی ځنی خلک یا تورستان نیولې د مخدره توکو قاچاقبر نیولې بیا ورسره خوشی شي ودی یعنی په دې معنی ده چې هغه ګټ نه کوي که چېرته دوی ته دا موضوع مطرح هم کی ویم وی هم بیا ګټ نه کوي او بل موضوع دې کې شتو چې د وزارتونو پاک له باندې چې ولې دا موضوع مخې دغه نه مطرح کیږي ګوري د افغانستان لبد مرغه د افغانستان دولت بیا خصوصا د افغانستان حکومت دغه وزیران هر یو د یو هیواد سره تړاو لري د یو هیواد په اشاره باندې د یو هیواد په شارټ لیست کې راغلي چې هغه وزیر شوی دی یا هغه د ولسمشر مرستیال شوی دی یا کومبل پوسټ ورته ورکول شوی نو متحده ایالاتو په دغه اسناد کې چې د نه دی اخري هغه په وخت سره نو اې د هدف یا اې د لامل په دې کې دا و چې نه غوښتل چې متحده ایالاتو رابط نور هیوادونو سره خراب شي نو پر همدې اساس باندې هغه معلومات په هغه وخت سره نه دی خبر کړی او بل اخر په یو غیر قیم شکل باندې دوی دا موضوع مطرح کړی ده
بله سوال در ارتباط با اینکه شما میگین اعضای کابینه یک تعدادش از طرف برخی از کشورها تعیین شدن یا نامزد شدن بر صورتش خب امروز شما صحبت های رئیس جمهور کرزی شنیدین که در مورد ایالات متحده سفارت ایالات متحده آمریکا صحبت کنا داشتن در صحبت هایشان یک نوع شک و شبه و به طور عموم وجود داشت در مورد کارکرد جامعه جهانی و اگه بگویم یا ایالات متحده آمریکا بگویم پس اینا یک توافق کلی در ارتباط با عملکردشان در افغانستان قسمی دیده میشه وجود نداره اینا رئیس جمهور میگه چرا ما را قبل از وقت نگفتن در اسناد افشا کردن اینا و همچنان برخی از مسائل دیگه خب حال شنونده ما میگن که در این اسناد گفته شده شما تاکید دارین که اسناد واقعیت داره و بر اساس برخی از مدارک تهیه شده میگه که تمام وزرا به استثناء یک وزیر که وزیر زراعت است همه ایشان در فساد دخیل هستن به شکل از اشکال پس رای حل چیست؟ چطور میشه که این فساد از بین برده شده؟ آیا رای حل است که رئیس جمهور کرزی کابینه خواهد تغییر بده؟
بین ما بای باور هستم که جای شک نیست که در روند کاری آقای اوباما و آقای کرزی تفاوت‌های وجود داره و جای شک هم نیست که ما مردم افغانستان باید نگران باشن آن چیزی که جامعه جهانی در افغانستان انجام میدن و با تأسف باید گفت که آقای اوباما دیشب اظهاراتی که با عساکر خود در بگرام میکرد و گفت که ما پیشرفت‌های بسیار جدی را در راستای و یا در روند زدودن تروریسم و بالاخره حکومت داری خوب و در افغانستان و پیشرفت‌های اقتصادی در افغانستان داشتیم، ولی متاسفانه شما می‌بینید که اصلاً هیچ نوع پیشرفتی در راستا صورت نگرفته، بلکه افغانستان داره در حالت عقب روی هست. و مسئله دومی که بسیار از اهمیت امی هست که خود عدم هماهنگی میان جامعه جهانی هم سبب ازی شده که در افغانستان پیشرفت‌های لازم صورت نگیره. آن چیزی که بیشتر دوستا مطرح کردن روی تفاوت‌ها و اختلافات میان انگلیس‌ها و آمریکا، جای شک نیست که در برخی از موارد اولویت‌ها و یا بحث منافع تفاوت میکنه. فرضاً به طور مثال ما فکر میکنیم که برای انگلیس‌ها اولویتشان و یا در مقدمیتشان در روی مسائل افغانستان این نخواهد باشه که با طالبان بجنگن و یا کدام چیز دیگه باشه، اما بر آمریکا موضوع متفاوت است. همینطور در قندهار هم اگر پس برگردیم، ما میبینیم که تشنجاتی که میان قوم اسقزایی ها و پوپلزایی ها وجود داره و ما میبینیم که آمریکایی ها از یک بخش حمایت میکنه، بعد انگلیس ها از بخش دیگه حمایت میکنه. در وانمود میشه که در ابتدا امو اجماع جهانی که صورت گرفته بود و بالاخره ائتلاف جهانی که ایجاد شده بود برای زدودن تروریسم و بالاخره در هم شکستن تروریسم و ایجاد یک جهان باثبات و یک جهان صلح‌آمیز دیگه او چیزا نیست. هر کشور میخواد پای منافع خود است و در واقع برخی از کشورها تحت فشار قرار گرفتن و یا اهداف و یا برنامه‌ها و بالاخره منافع از اونها نادیده گرفته شدن، بنابراین این تشنجات و اختلافات وجود داره. ولی پس برگردیم به اصل مسئله‌ای که چطور میتونیم که افغانستان را از این حالت نجات بدیم. یگانه راه حلش اینمی هست که پس جامعه جهانی، چون مسئله افغانستان صرف یک مسئله ملی و داخلی نیست، بلکه یک مسئله فرا قومی هست، فرا ملیتی هست و بالاخره جهانی و بین المللی هست، بنابراین این موضوع نیازمند از این هست که یک بار دیگر اجماع واقعی جهانی صورت بگیره تا تمام طرف ها و بالاخره اهداف و برنامه ها مشخص شوه و حق به اقدار برسه و بالاخره مسئله افغانستان حل شود. و در غیر از او صورت اگر چنین شرایط ادامه پیدا بکنه، من فکر میکنم که این نه به نفع مردم افغانستان هست و نه به نفع حکومت دارای افغانستان هست و حکومت مردای افغانستان است و بالاخره نه به نفع ایالات متحده آمریکا و جهان است، چون اونا اگر این نوع رویاری ها در استراتژی ها و بالاخره در ریکارد های برنامه هایشان وجود داشته باشه، من فکر میکنم که افغانستان یک بار دیگه با بحران خواهد
رسید. تشکر از تمام شنوندگان نوبت میتیم. بله بشنویم از اینا. به دقایق اخیر برنامه نزدیک میشیم. بفرمایید شنونده عزیز، رادیو آزادی
خبری هم وکی زکه چه وقت کم لرو صرف لست دقیقی لرو زن معرفی که آزادی را لیوده.
بله
مخلص ما دو کجی تا سروان صاحب در دزت ایمان در ریگستان است.
مهربانی که وی مخلص صاحب
زده خبر کنم که در ملما صاحب ویلی چه دزت دی داد امریکایانو ماتی نده خلیلی داغ طولی گوچی چه والکیش در کرزی پاکلی یا در بلچا پاکلی دا اوباما چې رالی د کرزی سره ونه کتل وو او ټولې خبرې دوی داسې سره ګډوډې کړې، کرزی پر دوی لګېږي، دوی پر ده لګېږي، بالا سره لړلې دي، بدالې جوړ کړې دي. دا چې هم کتۍ ته معلومېږي که نه معلومېږي، هر چا ته به انشاءالله معلومېږي چې دا د دوی د ماتې سبب.
مخلص صاحب اینا تو نگفتن که موفق بودن امریکایی ها در افغانستان؟ بود
ملما ویل چه و کامیاب ندی و دویل چه و باما ویل چه بگرام که چه زواکون پرمختک کرده، لیکن دیده پا نظر چه پرمختک نده کرده.
نو نه دا ملما نشیم، اما که ملما آقا ازاری سابو که کمی و آقا ویل چه دا بلکل داشی خبر نده چه دا
نه ازاری سابم دا ندی لخیر پر
مخلص صاحب سر سوالتان بین صاحب
سوالی او که مخلص صاحب چخمانه نکوی بل آوریدون که کل روز زندی معرفی که نه 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 لرو. خیر ور بسو دی مخلص صاحب څرګندونو په برخه کې خو به البته مخکې په دې برخه کې خبرې شوې دي مخکې یو اوریدونکي دا مسله یاد کړه ل ټول ملمنو څخه یو پوښتنه لرو هغه دا چې د دغو دی ویکیلیکس د دغه اسنادو خبریده به د افغانستان او د امریکا په اړیکو به تاثیر څنګه وي آینده به د دغو اړیکو څنګه وي ل آذری صاحب څخه به پیل کوځه کې ډیر وخت نه دی ژغیدلی آذری صاحب مهرباني وکړئ کلنډ نظر ورکړئ ډیر بشسي
لومړی خو زه باید دا ووایم چې دغه نه کلنه جګړه چې په افغانستان کې پیل شوې ده دا اوس امریکایان او ټول لویدیځوال په دې باندې پوه شوي دي چې دغه جګړه یو منطقي حل ته نه پرېښودل کېږي ځکه چې امریکایانو له نظامي د حل لاره کاملا په افغانستان کې وجود نه لري او یوازنۍ لاره دا ده چې د دواړو متحاربو قوتونو ترمنځ باندې مستقیمه مذاکره شروع شي یعنی امریکایان په مستقیمه توګه وسلوالو مخالفینو سره باید په مستقیم ډول سره دوی په یو توافق او یو سولې بهیر شروع شي او دوهم مسله ډیره مهمه مسله دا ده چې دغه حاکم سیاسي حاکمیت دغه یو سیاسي ډله چې نهو کلونو کې امریکایانو منځته راوستلې ده اوس داسې یو مرحلې ته رسېدلې ده چې دا پخپله یو لوی خنډ سوی ده لویدیځوالو ته ځکه دغه حکومت په هیڅ ډول دې ته آمادګي نه لري چې پخپله پرته د خارجي قوتونو د مستقیمې مرستې نه دوی په افغانستان کې یوه ورځ هم پاتې شي نو په دې اساس باندې دا حکومت زیات هڅه کوي چې په هر صورت سره یعنې باید په قیادت کې پاتې شي ښاغلی کرزی خپل شاوخوا باندې داسې افراد راټول کړي دي چې دنیاوالو ته وروښیي چې یوازې کرزی ده که دی نه وي نو دغه نور افراد به وي
تشکر آذری صاحب بله تشکر لطف کردین صاحب سلامت باشین که در برنامه ما اشتراک کردین و به سوالای ما پاسخ گفتین استاد محمود نظر شما رو می‌خوایم بشنویم که آیا افشای اسناد بر روابط میان ایالات متحده آمریکا و افغانستان تاثیر خواهد داشت در حالی که روابط میان دو کشور در این اواخر به شکل از اشکال متشنج بوده و انتقادهای آمریکا از فساد داری در افغانستان به شکل واضح و صریح هم صورت گرفته این را به خاطر داشته باشین که رئیس جمهور کرزی گفته که این اسناد واقعیت نداره و به این باور نمیکنه
بدون شک البته افغانستان در یک مقطعی قرار دارد که با کمک نیروهای بین المللی عیاد سیاسی خود را به سر میبره شاید ظاهرا در سخنان مقامات ارشد دولتی افغانستان آمریکا تا یک چیز معلوم نشه که گویا اینا مناسباتشان تیره و تار شده یا هوی اعتماد سابق یا او گرمی روابط سابق وجود نداره همه چیز ناچیز باید بدانیم که ایرادات زیاد رئیس جمهور اوباما در دورانی که نو اینا رئیس جمهور شده بودن و بعض وقتا رئیس جمهور کرزی اختار دادن که اگر امریکا ما را کمک نکنه ما از یک آنجا کشور دیگه کمک میگیریم نشان دهنده این است که آیست آیست غرب خصوص امریکا با تیم موجود خسته شده و احساس میکنه که تیم موجود نمیتونه که همکار استراتژیک برای دولت امریکا باشه و هم لیاقت لیدرشپی را برای بهبودی اوضاع افغانستان نداره بدون شک خواسته و نخواسته اسناد نشر شده در ویکیلیکس میتونه پیامدهای جدی را در روابط امریکا و افغانستان داشته باشه و ما میتونیم به طور مثال از عدم ملاقات رئیس جمهور امریکا شب گذشته با رئیس جمهور کرزی صحبت بکنیم و این میتونه آغاز باشه به طرف سردی مناسبات امریکا و افغانستان و در صورتی که اگر دولت افغانستان نگرش جدید را در سیاست خارجی و داخلی خود آغاز نکنه و وضعیت موجود تا اندازه زیاد اصلاح و بهبود نبخشه باور من هست که نه تنها در سطح بین المللی بلکه در سطح داخلی تیم موجود تنها و بیار خواهد
بود. بله دیر زیاده منه نه سوال سب تاسیم کلن نظر سرگن که پمری موضوع
بلکل که چرته دسی دی ایرانی کاربوهان پا اندر تو گرو دی دغا اسناد چی دی ویکیلیکس دی خوان اخباری گی تا تقریبا یو نو شیطانی غون دی یو ارخ لری زکا چی تاسو دیره حد که گوره دی زنی اسلامی وادونو پا جنگ که منز که جنگ چولو او یو شخلا منز را ورل یو وره گوره که دی افغانستان و پاکستان پاکلا بانی دستون را منز شو بلوار تی جی دی اطلاعات نشر کردی ایران او دی سعودی عرب پا منز که ویا په هر حال باندې مهمه مسله دلته دا ده چې دغه اسناد چې خپل خبريږي دا د یو ستراتیژي یو برخه ده یعنی دا په دې منځ په دې
اند په دې باور مې چې په دې اړخ باندې خبري وکړي چې تاثیر به د افغانستان او امریکا په اړیکو څه وی دي دغه اړیکو په انده به تاثیر څه وی کوي په دې اړخ
باندې بالکل ام دې مسلې تر اعظم ام دې مسلې تر ازم یعنی زه په دې باور یم چې د افغانستان د خصوصا د خغلی کرزی د اوباما رابط نه جوړیدون کې دا په دې معنی چې دا دغه ستپونه یا دغه قدمونه چې هغه واخیستل تاسو ګوري چې څومره د مخ کې پارلمان منسرغه یا انتخابات ټاکنې د پارلمان سره ورسېدي او په هغه کې ډیری د سي خلکو پارلمان ته ولاړ چې هغه د خغلی کرزی سره په مخالفت کې واقع دي او بیا په شدت سره د متحده ایالاتو د حمایت دغه ټاکونه چې سره د دینم چې ټول دنیا په دې باندې غږ کوي چې دا ټاکنې یعنی ناسمې وي او په دې کې درغلي زیات شي دا په دې معنی ده چې متحده ایالات غواړي چې هغه خپل تغییر د ستراتیژیک من سره وړي یا یو ټرن واخلي په خپل رابطو کې د خغلی کرزی سره حتی کېدای شي چې دغه راتلونکي پارلمان چې اکثریت پکې د کرزی پر خلاف دي هغه داسې یو طرح باندې کارو کې چې خغلی کرزی د یو ملي خائن په عنوان باندې مطرح کړي او په دې ایده تر شا باندې متحده ایالات تر یو حد پورې ولاړ دي یعنی دا په دې معنی ده چې دغه رابط لا د پخوانه ګډ ماتو او اوسم دي او اې دې نو وروسته به دومره دې حد ته ورسیږي چې متحده ایالات به کوشش وکړي چې د خالد کرزی لپاره د یو بدیل په منصره تلو خاطر باندې به ځینې اقدامات ترسره کړي.
تشکر میکنیم از شما و تمام میمانایی که در برنامه امروز ما سهم گرفتن. شنوندای عزیز، برنامه رادیو آزادی تا ساعت 7 شام به وقت افغانستان ادامه داره. فراموش نکنید که فردا یکشنبه ساعت 8 صبح باز هم به طور مستقیم در خدمت شما قرار داریم.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود. همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه
سادو قصه ساده بود نقل و صندلی